په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو بیا هم نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا 9 جون 19. په دې خبرونه کې 2:19 پروګرامونه خبريږي، نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر سوی دی. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په دوبی کې د هوا په تودېدو سره د حاد نس ناستې پیښې هم زیاتیږي او که درملنه یې ونیسي د ناروغ د مرګ سبب کیدای سي. یونیسف پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشرپالنې صندوق په مرسته له خپلو روغتیایي شریکانو سره د حاد نس ناستې لپاره د درملنې کیټونه چمتو کوي چې په دې هیواد کې به له 130,000 د زیاتو کسانو درملنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه راتلونکي میاشت کابل کې د کورنۍ تولیداتو یو لوی نندرتون پرانیزي. د دې خونې سرپرست محمد یونس محمد د دغه نندرتون په اړه بیګا ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې 2023 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه کابل په ښار کې یو ډېر عظیم نمایشګاه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نامه جوړوي. په دې نمایشګاه کې به موږ ټول صنعتکاران، تجاران، سرمایه ګزاران، د سیمې هیوادو څخه میلمانه په دې کې ګډون کوي.
د کورنۍ تولیداتو دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې پرانستل کیږي او زر غرفې به لري. دغه نندرتون د پرانستلو لپاره داسې محل تیاری نیول کیږي چې ویل کیږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ډیرو تولیدي شرکتونو د اقتصادي ستونزو له کبله یا خپل فعالیتونه درولي یا خپلې پانګې نور هیوادونو ته لیږدولي دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. سترې محکمې پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د میاشتې د لیدو مرکزي کمیټې په مشرۍ د رسمي اعلان پر اساس نن دوشنبه د ذوالحجې اوله نیټه ده. د اعلان له مخې د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ به چې د چنګاښ سرطان میاشتې له 8 نیټې سره برابره ده، د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د سعودي عربستان رسنوی هم خبر ورکړی چې هلته هم د ذوالحجې میاشت لیدل سوی او د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ به عرفه او د چهارشنبه په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف پرون یکشنبه په تهران کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. د جرمنی خبری اژانس د راپور له مخې دا په څه باندې 2 لسیزو کې ایران ته د ازبکستان د یوه ولسمشر لومړی سفر دی. د ایران دولتي اژانس ایرنا ویلي چې تر دې کتنې وروسته چې د تهران په اسدآباد مڼی کې ترسره سوه، د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرۍ، ترانسپورت، درمل جوړونې، ټکنالوژي او کرنې په ګډون په مختلفو برخو کې د همکارایو یولس تړونونه لاسلیک کړل. دواړه هیوادونه چې په خپلو کې ګډه پوله نه لري او افغانستان یې د اتصال یوه سیمه ده، دغه راز د ستاندردونو او د سوداګریزو معاملو د رامنځته کېدو د امکاناتو د ارزونې په برخو کې هم د همکارۍ څو هوکړې لیکونه لاسلیک کړل. ملګرو ملتونو پرون یکشنبه ویلي چې روسیه یې تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې څو هغه سیمې چې د پاوز ترلان مهاله ولکې لاندې دي وګوري. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د جون میاشتې پر 16 نیټه د اوکراین د کاخوف کابن تر ویجاړېدو وروسته سیلابونه وبهېدل او ملکیانو ته د اکمالاتو لارې وتړل سوې. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي دینیس براون په یوه اعلامیه کې ویلي ملګري ملتونه به د ضروري لاسرسي پیدا کولو لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړي. هغه ویلي د روسیې د چارواکو غواړي چې د نړیوال بشري قانون له مکلفیتونو سره سم عمل وکړي. کیف د بند په ویجاړولو کې روسیه په لاس لرلو تورنوي، خو روسیه دا تور نه مني. شمالي کوریا وایي تیره میاشت د یوه پوځي سټلایټ ناسم توغول تر ټولو لویه ناکامي وه. د دغه هیواد دولتي اژانس کی سی این ای نن دوشنبه راپور ورکړی چې دا خبره د واکمن ګوند په تازه کلیدي غونډه کې مطرح سوه. دغه لویه غونډه د جمعې او شنبې ترمنځ رابلل سوې وه چې کارګرانو او څیړونکو ته پکې امر وسو د پوځي سټلایټ د ناکامې توغونې په باب څیړنه وکړي او په نږدې راتلونکي کې د بل سټلایټ توغولو ته ځانونه چمتو کړي. ویل سوي پر هغو کسانو سخت انتقاد سوی چې د سټلایټ د توغولو مسؤلیت لري. هغه توغندی چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه د مې میاشتې پر 1 نیټه یې توغول ناکام سول. د افغانستان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د راتلونکو دریو یو ورځنۍ لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې د نه ویشتو لوبغاړو نومونه شامل دي چې نونس یې اصلي لوبغاړي یعنی د بنگلاديش پر وړاندې پر روانو سیالیو کې به لوبیږي او لس نور به احتیاطي لوبغاړي وي. د اصلي لوبغاړو په نوملړ کې د ځینو نورو تجربه کارو لوبغاړو تر څنګ د ځینو نویو څیرو لکه شاهد الله کمال، ضیا اکبر، ریاض حسن، اظهار الحق نوید او یو شمیر نورو نمونه هم شامل دي. ټاکل شوی افغان کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي جولای میاشتې له 15 تر 18 پورې به د یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ ترسره کړي. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته تکل سوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د شوزو انجونو په وړاندې د تبعیض کاری ډلې په ګډه د دې شورا درې 15 غونډې ته چمتو کړي. په دې راپور کې پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر شوزو د پراخو محدودیتونو ترڅنګ ویل سوي چې شزي او انجوني د 2021 د کال له دوبی راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي. د دې غونډې په درشل کې د شوزو د حقونو ځینو مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د شوزو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې دي سمدستي کوټلي ګامونه واخلي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت تیرونه د دغه راپور د چمتو کېدو په مهال په یو ټویټ کې وویل چې د یو د ملګرو ملتونو د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د کاري ډلې مشره دروتي استراده به په ګډه دغه راپور د دوشنبه په ورځ د جون په 19 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53 غونډې ته وړاندې کړي. هغه ویلي چې دغه راپور د افغان ښځو غږ منعکسوي. دغه راپور په افغانستان کې د نننه د 150 کزو په ګډون له 90 کسانو سره د مرکو او د وی سروې په اساس چې د روان کال په مې میاشت کې تر سره شوی او په 13 ولایتونو کې 2112 کزو په کې ګډون کړي چمتو شوی دی. په راپور کې پر خزو او انجونو د پراخو محدودیتونو او د خزو او انجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکار بیلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او کړنلارو صادرول دي چې د 2021 کال له سپتمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې شمیر څه باندې 500 ته رسیږي. په راپور کې د 2021 کال د سپتمبر د 13 مې رانیولې چې طالبانو د لومړي ځل لپاره له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. د 2023 کال د اپریل تر 4 چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع شوې. پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیت لګولو د څو مهمو فرمانونو پریکړو او طرزالعملونو یادونه شوې او په ټوله کې افغانستان د نړۍ پر مخ یوازنی هیواد یاد کړی چې په بېسارې توګه د ښځو اساسي حقونه پکې تر پښو لاندې شوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې غوښتي چې نړیواله ټولنه باید سمدستي اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ټویټر پاڼه کې د زن ټي وي یو پوسټ خپور کړی چې پکې ویل شوی یو شمیر معترضو ښځو په یو سرخلاصي لیک چې متن یې د ټلویزیون خپور کړی له دې غونډې غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په وینا د طالبانو لخوا د بشریت ضد جنایتونو په اړه سمدستي جدي څېړنه وکړي. له دې پوه سره د یو شمیر مترزو ښځو تصویرونه هم خپاره شوي خو په دې اړه چې دغه اعتراضي لاریون کلاو چیرې شوی او څومره ښځو پکې ګډون کړی څه نه دي ویل شوي. په دغه لیکې مترزو ښځو ویلي چې په تیرو 22 میاشتو کې طالبانو په ټول توان سره ښځې له ټولنې حذف کړي او د افغانستان وګړي له مدني ازادیو او انساني ارزښتونو بې برخې کړي دي. دوی همدارنګه طالبان د جنسیت پر بنسټ توکم پالنې، جنګي جنایتونو او په بشریت ضد جرمونو تورن کړي دي. په دغه سرخلاص لیک کې معترضو ښځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د بشري حقونو د ارزښتونو او نورو کنوانسیونونو چې پر تبعیض او سیستماتیک حسب څارنه کوي عمل وکړي او پر طالبانو د نور فشار راوړي. پاین هلک دی نړیوال عدالت مرکز په نوم یو بنسټ چې د جنسیتي مساوات او د نړیوالو بشري حقوقو پر اساس د نړیوال قانون د حاکمیت د ایجادولو لپاره کار کوي هم په خپل ټویټر پاڼه له ټولو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې د جنسیتي توکم پالنې په اړه ولولي. د مرکز همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې اقدام وکړي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت چې نړیوالو یې تر اوسه له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې او د دوی له لورې پر ښځو او نجونو لګول شوي پراخ محدودیتونه د دې چارې په وړاندې لوی خنډ بولي. تر اوسه د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو له دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو ټول حقونه ورکوي.
ومردل چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه د هغه راپور په اړه بحث وکړي چې افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د ښځو نجونو په وړاندې د تبعیض کاري ډلې په ګډه د دې شورا د 15مې غونډې ته چمتو کړی دی. نوریاس نوري د ښځو د حقوقو له فعالې اوژي امیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د دې شورا نننۍ غونډه څه ډول ارزوي او آیا نتیجې ته یې خوشبینه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې کومه غونډه نن نیولې، زه فکر کوم په هغه راپور چې دوی جوړه کړې وه کوم تاثیر خاص زموږ په ژوند باندې لري، ځکه چې هغه ورځې نه چې دوی راغلي دي زموږ بنیادي اساسي حقوقونه پښو لاندې شوي دي، بندیزونه زیات شوي دي. دوی خپل کانفرنسونه نیولي، دوی خپل آوازونه پورته کړي دي، دوی دغسې راپورونه باندې بحث کړی دی. دوی ته هر څه معلوم دي، دنیا ته اوس لکه لمر غوندې روښانه ده، اما دا هیڅ ګټه نه لري. د دوی تاثیرات، د دوی بحث کول، د دوی سره تماس نیول نه یوازې موږ ته فایده ونه رسوله، بلکې نور هم موږ تبعیضي چلند سره هر ورځ مخامخ یو. او که دوی نه پوښتنه کوي چې د ښځو په مقابل کې تاسو داسې کارونه کوي، دوی وایي چې د دوی حقونه تر پخوا لا زیات خوندي دي، او دا زموږ داخلي مسله ده او زموږ کلتوري مسله ده، او دا هغه زه فکر کوم چې څه تغییر به رانه وړي.
اغلی امیل، د غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونو په وړاندې د سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. نړیواله ټولنه ستاسو په نظر څه کولی شي؟ تر اوسه د طالبانو د پرسمت پیژندلو څخه ډډه کړې ده، دغه راز د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه هم لګولي دي. پر طالبانو د زیات فشار راوستلو لپاره ستاسو په نظر دوی نورې کومې پیاوړې وسیلې لري؟
دا چې د دغې غونډې په درشل کې د ښځو حقونو یو شمېر افغانانو د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د جدي سرغړونې په وړاندې سمدستي کوټلي اقدامات وکړي، زه فکر کوم چې نړیوال کله فکر کوم چې دوی ورسره جوړ دي، ځکه په دوی هیڅ اغیزه نه کوي. هر هغه تاثیر، منفي تاثیر چې دی، نه یوازې په میرمنو باندې مشخص دغه اغیزه ده، بلکې په ټول اولسونو باندې، په ټول افغانانو باندې ډیر بد حالت روان دی.
د ښځو د حقونو فعاله اوژۍ امیلوه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن، مګو شما فقط طلاق کار
د پلار کوټه ته د اجازه نه راکوله، ویل یې ته باید کور کارونه سمبال کړې. لکه د نور خو غوندې خو دونه او د دوستانو لیدلو ته هسه هم نشوم تلای. نو میا دی کی چې سمې جامې مې غوستې وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم سات کوي دا شوم، بیا به بیرته هماغه غرای، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نغوړي نومې خپور شي وی له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودی شي نو د ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر د اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړي دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلونې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړ ده، نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخوردېږي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې مخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پام خبر نه دیورته وای چل مار د سوری ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته دی نو کار پسترګ ګوري تاسو فکر کوی نو پوهیدا او قدیدی او کدی بل اولاد نور تخکاری
زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سیک قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلې دي پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته ځي دوی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کوي هماغه د چې احترام زیات دي هماغه د چې قرآنی کې خوشالیګانی راځي هماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه اگر خکیگی ده کورانی فضا دیر خیلی او تو لذت دوری تینه جوان خو یو چانس ده چه انسانان دی دنیا ترازی باید اگر نه پخطو گه استفاده او که خوشحالی بخپل باید ایجاد که خوشحالی خصوب چا تنور که انسانان بخپل دی چه تصمیم نیسی باید خوشحاله او سی خبر دلتا ده چه اوز هم ده سی کورانی ز بیجنم چه اگوی دنگور سر ده سی رویه که لکه خپل اولاد اما اگر ده چه مین و محبت با کورانی که زیاتیگی او کله چې امده انګور خپل اولاد روزی بیا امده سیب توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر سو احترام شي خوشبختانه د سکورنی سره زه اوس هم آشنا یم سړی خوشحالیږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهیږي د نور په قدر نه پوهیږي گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی گذشت کول لري ژوند جوړیږي مقابل لوري ته که د انسان هغه سي برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې تر کوم ورو ورو اصلاح کیږي خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنۍ کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ زره چې قد اوچت کیږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا د واغه دی نو دا جینکۍ چې لا بېچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا تا ولا آماده ندی جسمان ډیر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډیره بدبخته وي چې وړ چرکی ریواده کوي او هغه کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره د خو هغه چلکی چالت ناروکی کې د سخونه دی بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي دښمنیان پیدا کیږي هر چیرته د دې پاکل خبرې کیږي په اجتماع کې په دلته والته کورنۍ کې نو ډیره سخته ده په خپل ځان باندې
اغلی عمل درته وایي چې کله چې لوینجلی سره د خسر په کور کې بد چلن کیږي یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته همدغې د زوم خوندو ته همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي کورونو کې چې کله دوی پوهیږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې د دوی اخلاق داسې دی د دوی رعایت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي څوک ورسره دوستي نه کوي څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي څوک ورسره خیخي نه کوي دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی په دې خبره دوی نه پوهیږي که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي باغه صورت کې ژوند ډیر وختو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خوان کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي.
بله
خلک ورته ښه نظر دی.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
وعلیکم قربان.
کابل کې مو دی یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې دی و نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوی واده شوی جلی باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډیر مننه. ډیر ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی د الله جل جلاله په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یو جلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلان ته نسبت دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني عقلی یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دې ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور دزي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼه چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور دزي هم هغه توقع دوی څه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تور کړ شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خواخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي.
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کار نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سې کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمله ولا؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتون زلامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کې یو ځنې دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنې دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجان حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پی امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ. نه، د میرمن د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزه راوړي چې تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت ته تاثر کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 1. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام، لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې خون کوي په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل، دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی، بل شی ته جور واچوي، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټوله څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یوځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یوځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او، دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط، د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ یې لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي، ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي، حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شاید ډیر شیان وي، د ګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل به دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې د بېلابېلې برخې لري، یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی لا آزادی رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی لا شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو لا آزادی رادیو
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغ لاسویم دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې 13 هفته یو لړ هغه قوانين تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابېږي
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب زیایي ترکیب یو خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا شیرینه میوه ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي شیرینه میوه راکوي ښایسته ګلان راکوي دماغ آراموونکي خوشبوي راکوي نو باید څه وسي باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي د نباتاتو ډیر ګټې شته خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو دا دواړه سره یو ځای کیږي لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده دا درې شیان چې سره یو ځای سي دغه شیان چې نبات ته ورکول سي هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي هغه څه شي اکسیجن مشترک کوي نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن د انسان ضرورت اکسیجن ته دی د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی بیا په شرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر اخو لمر رڼا او پوي او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي آیا په هیجی نبات څه ډول واده کوي آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلې دي دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دی ور سره په هیجی چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غونډې غذا ته اړتیا لري نباتات د خپل غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي نو کیمیاوي سره کم مواد دي هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي نایتروجن پوتاشیم فاسفورس په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي نایتروجن د کلوروفیل امینو اسیدونو او پروتینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري نایتروجن د نبات چشور شایسته یا سموي تنې او پاڼې که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي تنه او پاڼه به ښه وده وکړي پوتاشیم بیا د نباتات په وده او نمو کې د نشایستې کندونو پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالی منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نبات نایتروجن پکې ډیر وي شاید مرض یې خراب کړي، نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي، او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا پاسپورس دی. پاسپورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. پاسپورس بیا چیش کوي؟ میوې او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي. چې موږ تاسو لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیان وراچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي، یعنې که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوه هفتو ته راولي. د سرو ډولونه. سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنې حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات، ښخ شوې پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي. دا ټوله چیش دي، دا عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو، فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیزې سرې یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه پاسپورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وې چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او سم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. د بنزین بډاسونه زهري دي، د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل سوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو، هغه څر ډول لمبه ده، ژړ لمبه کې او دود کې. 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن ډای اکسایډ 6 H2O+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نومونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فرمولا یې C6H5 ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوه کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرمولا او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې چې دی C+H8 او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربنونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوی دی. بنزینونه C+ او هایدروجنونه 14 دي، 8 دانی دي. نفتالین د ډبرو سکارو لپاره پسې تکثیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، نشېدو ټکی 243 ډیګري او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ ورتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې ROH دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې یو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټی فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دوه خانو کې سته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. له هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول، خالص پینول، یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
کړې د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنوز د کوونکو درسی ساعت د نن ورځې بیل شوې وخت هم دومره وو، راتلونکي خبرونی مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.